تشکر، تشکر از شما، تشکر از همه شما.
السلام علیکم په افغانستان کې د ماخستان 9 بجې شوه د ازادي رادیو یوې بل خبرونې ته مو زه اسد الله لودین هر کله کوم د دې ساعت په ورستۍ نیمایي کې د زهرو کاروان پروګرام مهیروي خو په سر کې پام وکړئ د دې ساعت خبرونه ته د طالبانو یو جګپوري چارواکي یو وار بیا غونډوي هیوادونو ته ډاډ ورکړی چې د افغانستان له خاورې به د نور هیوادونو پر ضد کار نه اخیستل کیږي د طالبانو د رئیس الوزرا سیاسي مرستیال مولوی عبدالکبیر پرون شنبه د روژه ماتی په ملمستیا کې ویل چې د طالبانو حکومت غواړي چې له ټولو هیوادونو سره ښې اړیکې ولري ارګ چې د طالبانو په کنټرول کې د خپل ایکس پانه کې تیر شپه لیکلي چې د روژه ماتی په دې ملمستیا کې په کابل کې د بهرنیو هیوادونو ډیپلوماتان د ملګرو ملتونو اروپایي اتحادیې او اسلامي کانفرنس استازو ګډون کړی وو د طالبانو لوی مشر مولا هبت الله خونزاده هم د لوی اختر د کوچنی اختر په مناسبت په خپل پیغام کې ویلي چې له هیوادونو سره د خو اړیکو غوښتون کیدی د ملګرو ملتونو د کډوالو لوی کمشنری وایي سکال په پاکستان کې د افغان کډوالو نیونه زیات شوې دي د کمشنری په خپل روسي راپور کې ویلي چې د روان میلادي کال په لومړۍ او دریو میاشتو کې په پاکستان کې 900 افغان کډوال نیول شوی او زندان ته استول شوی دي د دې ادارې پر اساس په نیول شوو کسانو کې 246 بیا اسناد یا هغوی و چې آی سی سی کارتونه لرل او 201 نور بیا د پی او آر کارتونه لري د کډوالو لپاره د ملګرو ملتونو د دې کمشنری په وینا په 13 مارچ میاشت کې د فبروري پر تله په پاکستان کې 121 سلنه ډیر کډوال نیول شوی په میدان وردګو ولایت کې طالب چارواکي وایي چې ناپیژنده وسلوالو یو ملا امام وشتي او وژلې دی په میدان وردګو ولایت کې د طالبانو امنی قمانداني نن په وخت پر خبر پاڼه کې ویلي چې دا پیښه تیر شپه د نر خلص ولای په چینزایو سیمه کې شوې ده په خبر پاڼه کې ویل شوی چې مولوی عبدالوکیل خپل کور ته روان و چې نه معلومه کسانو پرې ډزې کړي د دې پیښې مسولیت او انګیزه مسولیت چانه ده اخیسته او انګیزه هم معلومه نه ده اوکراین او اربیا ل خپل متحدانو د خپل هوایی دفاع د ملاتړ لپاره د مرستې غوښتنه وکړه د غوښتنه په داسې حال کې وشوه چې دغه هیواد پر خارکیف ښار د روسیې په دوتو غندۍ بریدونو کې لکتر لګوتنه وجل شوې دي د اوکراین ولسمشر ولادیمیر زلنسکی پرون شنبه د خپل هیواد له دولتي ټلویزیون سره په خبرو کې وویل چې روسیز واکونه د تیر میاشتې په شان هر ورځ پر اوکراین بریدونه وکړي ممکن د اوکراین توغندي ختم شي او د کیف شریکان په دې پوهیږي د خارکیف چې د اوکراین دوهم ستر ښار دی والی اولیس نیهوبوف وایي چې پر دغه ښار د روسیې د تیر شپې په برید کې وتنه وژل شوی او یو ولس نور ټپیان دي او روسي خبر هم دا چې د بریتانیا د دفاع او بهرنیو چارو وزارتونو پرون شنبه اعلان وکړ چې دغه هیواد د سلطنتي سمندري ځواک یو بیړۍ به غزې ته د مرستو په وړلو کې برخه واخلي دا اقدام د می په لومړیو کې د بشري مرستو لپاره د یو نوي سمندري دهلیز یا کوریدور د رامنځته کولو په خاطر د نړیوالو هڅو یو برخه ده د بریتانیا د بندنیو چارو وزیر دیوید کامرون په یو خبر پاڼه کې د غزې وضعیت ناوړ بللې او ویلي دي چې په دې سیمه کې د قحطۍ پر رامنځته کېدو کې شک نه کوي د زیاته کړې ژمندې چې هغو کسانو ته چې اړتیا لري مرستې رسوي دا وو خبرونه تفصیل زموږ په ویب پاڼه کې هم موندلی شئ آدرس دې ازادي رادیو ټکی کام وړاندې په خبرونه کې د طالبانو حکومت د فیسبوک د تړلو یا محدودولو نیت لري خلک یې خګام نه بولي
یا وزنه لاره چې خزه کول شي چې د افغانستان او د نړۍ د حال احوال له خبر شي او معلومات ترلاسه کړي همدغه فیسبوک ته
له تخنیکی پلوه دا کار څومره امکان لري د ټکنالوژي د یو متخصص نظر مهم اخیستی نن د روغتیا نړیواله ورځ ده په افغانستان کې روغتیایی خدمتونه ټکنی یاد شي
دلته د دوه ولسوالو ترمنځ یو کلینیک دی چې دا چین سی ایچ سی په نوم دلته روزانه مریضانو رفت آمد زیات دی سرکونه خام دی کلینیک کې تقریبا د یو میاشت کې دوایي درمل نشته دی
د اسرائیل او حماس څخه دریزه ډلې ترمنځ د جګړې ومه میاشت پیل شوه د سیمې تازه حال مو اخیستی او د اختر پرنګونو کې به د غالۍ مینځونکو له دغې ستونزې هم خبر شي
خلک ډیر بیکار دي، له همدې وجه نشي کولای خلک چې خپل فرش کمپل داشتیان خالشوی تویسی. تقریبا 100% از تفسیرات را دولی دی.
در دې شیبه
د آزادی رادیو خبری ټولګه
خبری ټولګه ته خراغلې د طالبانو حکومت ویلي داسې تګلارې چمتو کړي چې لمخې به افغانستان کې فیسبوک بند یا محدود شي. د طالبانو د مخابراتو سرپرست وزیر د دې کار هدف د پټکو د ځوانانو د وخت ضایع کولو مخنیوي بللی. بیا د بیان ازادي یو شمیر پلویان هم د طالبانو حکومت دا ممکنه اقدام د بیان په ازادي یو بل لوی گزار بولي. تفصیل له سنا کاکړه.
د طالبانو حکومت د مخابراتو او معلوماتي ټکنالوژي وزارت سرپرست ویلي د ټولنیزې رسنۍ فیسبوک کارونه به محدوده او یا هم ودروي، چې د پریکړې د فیسبوک د کارونکو پر خبرګونونه راپارولې دي. نجیب الله حقانی ټولنیز خصوصي رسنۍ سره په یوې ځانګړې مرکه کې ویلي د فیسبوک د محدودولو او یا بندولو لپاره د مخابراتو او معلوماتي ټکنالوژي وزارت پالیسي بشپړه شوې. نوموړي د دې کار لامل د ځوانانو د وخت ضایع کولو مخنیوي بللی دی. فیسبوک د افغانانو په منځ کې یو له ډیرو قاعدونکو ټولنیزو رسنیو څخه ده چې میلیونونه کاروونکي لري. پر فیسبوک د طالبان حکومت بندیز په داسې حال کې ده چې دوی په خپله د فیسبوک د تحریم په نوم لړ کې دي، او یو شمیر طالب چارواکي نشي کولای د فیسبوک اکاونټ ولري او یا د فیسبوک له لارې تبلیغات ترسره کړي. د طالبانو یو له منتقدینو څخه آصف آشنا نن د اپریل په 1 د طالبانو حکومت د دې ممکنې پریکړې په غبرګون کې په خپله ایکس پاڼه لیکلي د فیسبوک د تحریمونو په نوم لړ کې د طالبانو ډلې شاملول د دې لامل شوی چې که کله موږ هم په خپلو لیکونو کې د دوی نوم ولیکو نو هغه مطلب محدودیږي، او د طالب او طالبانو په څیر د کلمو څو ځله تکرارولو وروسته میټا زموږ فیسبوک پاڼې ته یو خبرداری استوي. نوموړي پر فیسبوک د طالبانو بندیز د دې رسنۍ پر وړاندې د طالبانو پریکړه بللې. د فیسبوک ټولنیزې پاڼې دوه تنه کارونکي فاطمه او لیدا د طالبانو حکومت د دې ممکن اقدام په اړه ازادي راډیو ته وویل:
واقعا آخرین
زما په نظر دا واقعا د بیان ازادۍ پر تابوت ورسته مهر دی، ځکه فیسبوک یوازینی سرچینه و چې ډېری هغه خبرونه چې د افغانستان په کورنیو رسنیو کې سانسور کیږي پرته له سانسور خپرېدل.
دلته په افغانستان کې خزه درس پانتون ته تا وظیفه کولی اجازه نه لري. یوازینی لاره چې خزه کولی شي چې د افغانستان او د نړۍ د حال احوال نه باخبر شي او معلومات ترلاسه کړي همدغه فیسبوک ته، یا هم د بل ځینې خپلوان دوستان چې په خارج کې دي د هغې سره په اړیکه خاطر باندې همدغه فیسبوک استعمالوي.
په پخواني جمهوري نظام کې د اطلاعات او کلتور وزارت د ځوانانو چارو مین ډاکټر کمال سادات هم په دې باور دی چې د طالبان حکومت لخوا د فیسبوک نیزی شبکی ممکنه بندول با په افغانستان کې د بیان پر ازادي یو بل قوي گزار وي.
اگر مسؤلین افغانستان با شبکه فیسبوک
که د افغانستان چارواکي پر فیسبوک شبکې دا بندیز ولګوي، دا به د بیان پر ازادي یو ځواکمن او قوي سوک وي، او فکر کوم چې د افغانستان خلک به ونشي کولای خپل د حق غږ نړیوالو د افغانستان چارواکو او نړیوالو سازمانونو ته ورسوي.
نه با سازمانهای بین المللي رسنده نمیتونه.
خاغلی سادات وایي کېدای شي یو شمېر ځوانان د دې رسنۍ سم کارونکي نه وي، خو په خبره د طالبانو د حکومت لخوا په کارونې محدودیت او بندیز د حل لار نه ده، او پر ځای باید د عامه پوهاوي په برخه کې کار وشي څو له ټولنیزو رسنیو څخه استفاده موثره کړي. دا چې کله به د فیسبوک د محدودیت او بندیز پالیسۍ د تطبیق وړ ګرځي او د نجیب الله حقانی په ټکو د ځوانانو د وخت ضایع کېدو له مخنیوي پرته دا پریکړه بل لامل هم لري کنه. د طالبانو حکومت د مخابراتو او معلوماتي ټکنالوژۍ ویان عنایت الله الکوزی مو وپوښت، خو زموږ پوښتنې ځواب نه کړې. د طالبانو حکومت لخوا په افغانستان کې د ازادو رسنیو پر فعالیتونو د سختو بندیزونو وروسته فیسبوک او یو شمېر نورې ټولنیزې رسنۍ د افغانانو لپاره د معلوماتو له ازادو سرچینو څخه وي، چې اوس دوی د دې د محدودولو او یا بندولو خبره هم کوي.
ومورېدل چې د طالبانو حکومت ویلي داسې تګلارې چمتو کړې چې له مخې به یې افغانستان کې فیسبوک بند یا محدود شي. د طالبانو د مخابراتو سرپرست وزیر د کار هدف د پټکو د ځوانانو د وخت ضایع کېدو مخنیوي بللی. آیا پرختیا هم همداسې ده؟ د تخنیکي پلوه د فیسبوک د یو مخ بندولو امکانات څومره دي؟ آیا بدیل لارې به هم افغانانو او ځوانانو ته پاتې شي؟ په همدې او اړوندو نورو مسلو مې په سلواک کې د تخنیکي پوهنتون استاد وحید الله سلیمان خیل پوښتلی.
د ټولنیزو رسنیو بندول په خاص توګه د فیسبوک بندول په دې معنی چې د افغانانو یا د ملت معلومات ته لاسرسی نور هم محدود کول دي، ځکه څنګه چې تاسو یادونه وکړه چې فیسبوک یو له هغه رسنیو څخه دی چې په هغه کې معلومات لاسرسی آزاد دي او د نړۍ له هر ګوټ نه معلومات هلته پکې شریک کیږي او هر څوک پکې خپل معلومات شریک کوي، یعنی افغانان هم شریک کوي، بهر میشتي افغانان په وطن کې میشتي افغانان هم شریک کوي. نو دلته افغانان یو بل له حاله خبريږي، د دنیا له حاله هم خبريږي، او کچرته دلته ډېر دغه معلومات هم نشریږي چې کوم چارواکي نه غواړي هغه نشر شي. اکثر ویډیوګانې کې دوی یو ښه کارنه هم ویډیوګانې کې، نو دوی ته کمپاین هم کېږي په هغه کې. خو کچرته کوم یو دوی یو سرتیری یا یو کارمن اشتباه کوي، دغه ویډیوګانې هم راځي. نو همدغسې په وطن کې د څومره کارونه چې کېږي د ټولو یا د وطن نه وتلې دنیا له حالاتونه رسنیو ته یا معلومات ته آزاد لاسرسی ده. نو دوی غواړي چې دا کچرته دوی دا غواړي چې محدود کړي، نو دغه معلومات ته لاسرسی به نور هم غواړي چې محدود، دغه لاسرسی معلومات ته محدود وي.
سلیمان خیل صاحب، له تخنیکی پلوه امکانات څومره دي که موږ گاونډي هیوادونو ته ورشو؟ مثلا په ایران کې هم یو شمېر محدودیتونه ستا په ټولنیزو رسنیو باندې، په ځینو ویب پاڼو باندې، اما خلک بیا بدیل لارې ورته لري. په افغانستان کې تخنیکی امکانات څومره دي؟ آیا د طالبانو مخابرات وزارت کولای شي چې یو مخ فیسبوک بند کړي؟
لیو مخه بندول خو فکر نکوم چې هیڅ چرته هم ممکن وي. یوازې د فیسبوک نه د هرې ټولنیز رسنۍ کې گاونډي هیوادونه یا لګلري گاونډي هیوادونه وګورو، مثال په چین کې هم فیسبوک مکمل ډول سره د دولت لخوا نه بند دی. یا عربي هیوادونه کې واتس اپ بند دی، ټلیفون کول بند دی، میسج پکې خلاص دی. خو بیا هم خلک هغه لارې چارې استعمالوي چې دوی ته لاسرسی بیرته لري. مثال په توګه وی پی این ته ټولو اسانه لار ده چې ډېر زیات وی پی این مختلف بڼې دي. وی پی این نو محدودیت به وځه کې عام خلک څوک چې له ټکنالوژي سره ډېر زیات بلد نه وي، نو هغوی به متاثر شي تینه، تر څو چې د خلک دغه لاره پیدا کوي دې کې خپله وخت لګیږي. او بل دا چې د هر رقم سافټویر انستالول یا د وی پی ان انستالول که چېرته یو دوه وی پی ان مشخص وي، نو هغه هم دوی کولی شي هغه هم محدوده کړي. بل خو څومره چې محدودیت زیاتېږي عمره د لاسرسی نور لارې هم شته دی. نو مکمل ډول سره بندول به غلط فکر ناممکنه وي، خو به دوی که چېرته دا بندول د تخنیکي نگانه هم د آی پی ګانې یا د نسل لارې دا فلټر کړي بندې کړي، ورسره څنګ کې دوی قانون وځي کې که هر چا سره فیسبوک د بیلګې په توګه په موبایل کې پیدا شو یا چا سره انستال شوی فیسبوک، ځکه فیسبوک کې خوستا ټول معلومات شته چې زه فلان کې یم، د غزي اوسیدونکو یم، او هغه ټول معلومات د شته دي. نو کوي چې معلوم کې دوی که مثال خپل څو نفر مونیټور دی ولري چې هغه فیسبوک کاروي چې دوی کاروي د خپل استخباراتو برخه دوی زیات پراخ کچه کوي، دوی کاروي معلوم کې چې د غزي کې دا کس دی هغه کس دی فیسبوک کې فعال ده. نو ورسره لکه څنګه چې دوی لاړ شي او هغه کس توقیف کړي ولې چې ولې فیسبوک کاروي ځکه دا خپل بند کړي، نو دور سره کس د تخنیکی سره څنګه کې دوی عملا همغه وکړي به سخت شي، ځکه خلک په ډار کې شي
فیسبوک استعمال کوي. بدیل لارې څه دي؟ آیا دا لارې ده چې فیسبوک بند شي او کنه د اصلاحاتو لپاره کار کول پکار دي؟ یا مثلا دوی چې په ظاهره د ځوانانو د وخت ضایع کولو مخنیوي بللی دی، آیا ځوانان رښتیا هم وخت ضایع کوي فیسبوک کې؟ او کنه فکر کوي له دغه ټولنیزې رسنۍ نه چې پوس په افغانستان کې ډیره عامه ده نظر نورو ته نورې ګټې هم اخیستل کیږي؟
اول دغه بحث مهمه ده چې د ټولنیزو رسنیو یا د فیسبوک یا ټویټر، یا دلته یوازې فیسبوک نه دی، ځکه د ټولنیزو رسنیو د ټیک ټاک نه نیولې تر یوټیوب پورې، دلته باید دا مشخص شي که چېرته حاکم دولت یا دولت وایي چې فیسبوک خطر دی، د ځوانانو وخت ضایع کوي، باید استدلال وکړي. ځکه په فیسبوک کې ډیر خلک د معلوماتو د دنیا له حاله خبريږي، ورسره څنګه کې زه خپل وینم د اکثره افغانان کورنۍ چې دي دلته د بعضو خلکو پاڼې تعقیبوي چې دینی معلومات وړاندې کوي، حتی دا او داسې معلومات چې هغه ته اکثره خویندې دي چې دغه غوی نور معلومات لاسرسی نه لري. خو همدا فیسبوک کې د زه به نمونه نه اخلم، تاسو به پیژنې ډیر علما دي، ډیر ښه معلومات وړاندې کوي، دینی معلومات ډیر په اسانه او صریحه ژبه.
په سلواک جمهوریت کې د تخنیکی پوهنتون استاد وحید الله سلیمان خیلو چې له ازادي رادیو سره خبرې کولې.
د مخام لشپګو د سهار تر شپګو بجو په منځنۍ څپه دولس شپګ نوي
ازادي رادیو څلور ویش ساته.
نن د اپریل ومه د روغتیا نړیواله ورځ ده. په افغانستان کې بیا ګڼ شمیر خلک لازم روغتیایی خدمتونو ته لاسرسی نه لري. تفصیل په دې راپور کې.
نن د اپریل ومه د روغتیا نړیواله ورځ سره برابر ده. دا ورځ په داسې حال کې رسیدلې چې د طالبانو تر واکمنۍ لاندې په افغانستان کې میلیونونه خلک روغتیایي خدمتونو ته لاسرسی نه لري او یا هم محدود لاسرسی لري. د روغتیا نړیوال سازمان یا WHO تر دې مخکې ویلي و چې سږ کال به د افغانستان د روغتیایي سیستم لپاره له ننګونو ډک کال وي، ځکه چې د دغه سازمان په وینا اقتصادي ستونزې او په دې برخه کې د پانګونې کموالی مستقیم اغېز لري. دغه سازمان په مارچ میاشت کې په خپل میاشتني راپور کې لیکلي و چې د اقلیمي بدلونونو د سمې او سالمې تغذیې د نشتوالي او ځینو نورو ستونزو له امله په دې میاشت کې شدیدې تنفسي او سري ناروغۍ او شری زیات شوی دی. په ورته وخت کې یو شمېر افغانان هم وایي چې د دولتي روغتیایي خدمتونو د نشتوالي، بېوزلۍ، بېکاري او د درملنې لګښت نه درلودو له امله دې ته اړ دي چې له روغتیایي ستونزو سره لاس او ګریوان شي. د کابل ولایت اوسیدونکي آزاده وایي د بېوزلۍ او د درملنې د لګښت نه درلودو له امله نشي کولی د خپلو ناروغیو درملنه وکړي.
زیړی لرم او تر اوسه مې خپله درملنه نه ده کړې. اقتصادي ستونزې لرم او د درملنې توان نه لرم. کله چې کور ته چیرمه دولتي روغتیایي مرکز ته لاړم، هغوی وایي چې باید بهر معاینات وکړم. دوی ما ته دوا نه راکوي.
د فاریاب ولایت اوسیدونکی حمید الله چې په دواړو پښو معلول دی هم د روغتیایي خدمتونو له نشتون شکایت کوي. هغه وایي یوه پښه لا هم ټپي ده، خو د درملنې لپاره پیسې نه لري.
ما تقریبا یک ماه میشه مزدور میشیم پلاتین اپایم
نگدې یوه میاشت کېږي چې زما له پښو څخه پلاتین لري کړی، خو ټپي لا هم نه دی روغ شوی او میکروبي شوی. زما میرمن هم د سترګو ستونزه لري او زما د زوی سینه درد کوي. د درملنې لپاره پیسې نه لرم.
قدرت نه درم امیر امیر ډاکټر ووارم چې شمه نشان بتم یا بچه مبارم د ډاکټر نشان بتم.
د هرات ولایت د زندجان ولسوالۍ د یوه کلي اوسیدونکي مرزي ازادي راډیو ته وویل چې په سیمه کې ښځو ته د درملنې کوم مرکز نشته.
زه شپږ ماشومان لرم. میړه مې په ایران کې کار کوي. دلته زموږ په کلي کې کلینیک نشته. له 1500 څخه تر 40 کیلومتر لرې یو کلینیک شته. که د انتقال لپاره کومه وسیله وي خو ښه، که نه نو باید همدلته ولادت وکړو.
دا خلک تمه لري چې وړیا روغتیایي خدمتونو ته لاسرسی ولري. د ننګرهار ولایت د شینوارو ولسوالۍ د روغتیا برخې رضاکار الفت محبزای وایي چې د شینوارو او اچین ولسوالیو لپاره یوازې یو روغتیایي مرکز شته او اوس دغه مرکز هم د درملو له کمښت سره مخ دی.
دلته د دوه ولسوالیو ترمنځ یو کلینیک دی چې د اچین CHC په نوم. دلته روزانه مریضانو رفت آمد زیات دی. سرکونه خام دي. کلینیک کې تقریبا د یو میاشت کې دوی درمل نشته دي. غوښتنه مو د سیتامې او اړوند موسساتو څخه ده چې دلته دغه کلینیک دپاره دوی درمل راوړي.
د روغتیا په برخه کې یو شمېر متخصصین هم وایي چې دا مال د افغانستان د روغتیا سکتور زیاتې پاملرنې ته اړتیا لري. یو له دوی څخه ډاکټر یوسف طیب ازادي راډیو ته وویل چې روغتیایي خدمتونو ته د لاسرسي د محدودیت د له منځه وړلو لپاره باید ځینې ټکي په پام کې ونیول شي.
زموږ فزیکی لاسرسی خدماتو ته کم دی، نو لازمه ده چې کوچني کلینیکونه په کلو او بانډو کې جوړ شي ترڅو خدماتو ته لاسرسی زیات شي او په همدې ډول باندې درمل او نور اړین توکي طبي وسایل دغو کلینیکونو ته په اختیار کې ورکړل شي او په منظم ډول باندې سپلای شي.
دا په داسې حال کې ده چې د روغتیا نړیوال سازمان د شمیرو له مخې په افغانستان کې 9.5 میلیونه وګړي په هغو سیمو کې ژوند کوي چې روغتیایي اسانتیاوو او خدمتونو ته لاسرسی نه لري. په ورته وخت کې د روغتیا نړیوال سازمان په خپله ویب پاڼه کې د روغتیا نړیوالې ورځې په مناسبت لیکلي چې په ټوله نړۍ کې د میلیونونو خلکو د روغتیا حق په مخ په زیاتېدونکي توګه له ګواښ سره مخ دی. دغه سازمان ویلي چې شخړې او بېځایه کېدل د لوږې، بېوزلۍ او جسمي او رواني ناروغیو لامل کېږي. د روغتیا نړیوال سازمان ویلي چې زما روغتیا زما حق د سکل د روغتیا نړیوالې ورځې شعار دی. دا شعار په هر ځای کې له تبعیض پرته کیفیت لرونکي روغتیایي خدماتو، زده کړې او معلوماتو او همدارنګه د څښاک پاکې اوبو، پاکه هوا، ښه تغذیه، با کیفیته مسکن، کاري شرایط او مناسب چاپیریال ته د ټولو خلکو د لاسرسي حق څخه د ملاتړ لپاره غوره شوی دی.
ازادي راډیو ته ورجوینی سي تر ټولو مخکي ځان د افغانستان سیمي او نړۍ له حالاتو خبر کړي.
اوریدونکو د افغانستان مسلو ته ورسته راځو. په دې خبرونه کې ستاسو پیغامونه هم درو، خو اوس ورزو منځني ختیځ ته. د اسرایل او حماس څخه د ریزه ډلې ترمنځ د جګړې ومه میاشت پیل شو. د سره په یو وخت یو شمیر اسرایلیانو له دې کبله چې په تیرو شپږو میاشتو کې اسرایلی یرغمل خوشی شوی نه دي مظاهره کړي. جزئیات له اسمت څاروانه اورو.
په غزه کې د اسرایل او حماس ترمنځ چې امریکا او اروپایي اتحادیې ترهګر ډله بولي د جګړې نن شپږ میاشتې پوره او ومه پیل شوه. له دې سره هم مهاله نن یک شنبه د اسرایل پوز د خپل هغو څلورو پوځیانو نومونه خبره کړل چې پرون په غزه کې وشل شوي وو. د روټرز خبري اژانس د راپور له مخې د دغو څلورو سرتیرو له وشل کېدو سره په غزه کې د وشل شویو اسرایلي پوځیانو شمیر 604 ته ورسید. د اسرائیل پوز په یو بیان کې ویلي چې څلور کمانډو یې پرون شنبه د اسرائیل په جنوب کې وشل شوي دي. حماس ویلي چې په خان یونس ښار کې پر اسرائیلي ځواکونو غلچکۍ برید کړی وو. د غزې جګړه وروسته لدی پیل شو چې حماس د تیر کال د اکتوبر په ومه پر اسرائیل په برید کې لشتر لشه 1200 تنه ووژل او 250 نور یرغمل کړل. لسکونه برمته بیرته خوشی شوي او د ځینو مړي موندل شوي دي، خو لا هم ګڼ شمېر یرغمل نه دي خوشی شوي. په غزه کې د جګړې د ومې میاشتې له پیلېدو سره هم مهاله لسکونو زرو اسرایلیانو په اعتراضي غونډو کې د اسرایل د صدر اعظم بنیامین نتانیاهو د ګوښه کېدو او د داسې یوې معاملې غوښتنه وکړه چې په نتیجه کې د حماس له لاسه یرغمل خوشی شي. د بنیامین نتانیاهو مخالفانو دا اعتراضونه تیر شپه په تل ابیب، یروشلم، بیرشبا، حیفا او قیصریه کې وکړل. د اعتراض کوونکو مشانو په خپلو ویناو کې تر خپلې ټاکلې مودې مخکې د پارلماني انتخاباتو او د داسې شرایطو پر اړتیا ټینګار وکاو چې لکبل اسرایلی یرغمل خوشی شي. په تل ابیب کې د معترضانو او پولیسو ترمنځ اخوډه بوشو چې په نتیجه کې یو مظاهره چې ټپي او 15 ونیول شول. دا مظاهره په داسې حال کې پراخې شوې چې د شنبه په ورځ د اسرائیل پوز د یو وڅلويش کلن اسرائیلي یرغمل الاد کاتسیر د وژل کېدو خبر ورکړ. د کاتسیر پلار د اکتوبر په حمله کې وژل شوی وو او مور یې هم 15 ورځې له حماس سره برمته و. د فلسطین اسلامي جهاد ډلې د الاد کاتسیر دوه ویډیوګانې هغه مهال خپري کړې وې چې نوموړی لا ژوندی و. د اسرائیل د کان تلویزیونی شبکې د راپور لمخې له حماس سره د شاوخوا 133 اسرائیلي یرغملو په منځ کې اټکل کیږي چې تر سلو لږې لا هم ژوندې دي.
راپورونه مرکه او اوریدونکي.
یو شمیر رنگمالان او غالی منزون کې وای د اختر په نږدې کې دوه سره د دوی د تمه خلاف په کاروبار کې د تیرو کلونو پرتله کموالی راغلی دی. دوی وای د دوی د کاروبار د پکه کېدو لامل د خلکو خراب اقتصادي وضعیت دی. یو شمیر کورنۍ هم وای چې سکالې دومره پیسې نه درلود چې اختر لپاره خپل کورونه رنگ کړي او یا هم خپل غالۍ او فرشونه د منځلو لپاره د غالۍ او د منځلو ځانګړو ځایونو ته یوسي. په دې اړه پام وکړئ دا به د سپوږمۍ د راپورټ.
د اختر لپاره د نورو تیاریو ترڅنګ د افغانستان خلک خپل غالۍ او فرشونه مینځلو ته وړي او ځینې هم خپل خونه او کورونه رنګوي. خو یو شمیر غالۍ مینځون کې او رنگمالان وایي سکه اختر ته په نږدې کېدو د دوی کاروبار د تیر جمهوري حکومت د مهال په پرتله کم رنګ شوی دی. په کابل کې د غالۍ مینځلو د یو شرکت څښتن محمد حکیم فرمولي ازادي راډیو ته وویل د پخوا په پرتله د خلکو اقتصاد کمزوری شوی.
سکهال کارونه نشته، خلک ډیر بیکار دي، له همدې وجه نشي کولای خلک چې خپل فرش کمپل داشیان خالی شوي ته ویسي. د دې کابله دمون کارونه هم کم کیږي، تقریبا 100% از تقصیرات راغلي دي.
رمضان چې د کابل اوسیدونکي او رنگ مالک وي پختر او دی ورځو کې د خپل کاروبار خوالای د خلکو په اقتصاد پورې تړلې غني او وایي چې د کورنۍ او اقتصاد کمزور کې دوی پر کاروبار منفي اغیز کړای دی.
په نسبت د ځکه سبق مکر
اوس د خلکو اقتصاد کمزور شوی دی، څوک د رنگمالې توان نه لري. لکه خلک چې له بهر څخه عاید لري او یا خه کاروبار لري ک رنگمالی وکړي، اوس ځینی خلک شپږ یا وکاله ورسته خپل کورونه رنگوي او بس.
یو شمیر رنگمالان او رنگ پلورون کی وای سکل چې دوی هغه کم شمیر مشتریان هم درلودل د رنگ پیرلو یا رنگ مال ته د پیسو ورکولو په برخه کې ډیره چنې وهلې او دوی هم له مجبوریت په لږه ګټه قناعت کاوه. هممهاله یو شمیر کورنۍ هم وایي د عوایدو د نشتون او یا کموالي له امله د اختر لپاره د خپلو کورونو رنګولو او فرشونو مینځلو ته زړه نه ښه کوي. سید عمر شه د پخوانی نظام د متقاعدینو له ډلې دی. ازادي راډیو ته وویل څو کاله کېږي چې تقاعد یې هم نه دی اخیستی او په دې ورځو کې د یوې ګولې ډوډۍ او د کرایې پیدا کولو په فکر کې دی.
روژه خو تېره شو، په هر ترتیب چې دغه د اختر ورځې راورسېدلې، موږ د کومه کو پیسې چې موږ کور ورته رنګ یې کړو، اوس کرایې کورو کې اوسېږو، کور والا موږ ته ځواب راغی، کالم د باندې راوستلی دي د کور د رنګولو دپاره یا د قالینې فرشول مینځلو دپاره، هېڅ موږ دغه نه لرو.
د مرسل په نوم یوه میرمن وایي په تیرو کلونو کې چې ښه امکانات درلودل خپل فرشونه به یې د مینځلو لپاره غالۍ مینځونکو ته وړل، خو سږ کال یې په کور کې ومینځل.
سبق وظیفه راشتیم،
مخکې چې مې دنده درلوده اقتصاد مو ښه و، غالۍ پاکوونکو ته به مو د مینځلو لپاره غالۍ ورکولې. اوس چې اقتصادي وضعیت ښه نه دی، موږ یې په خپله مینځو.
نظافت رنګمالی کردیم.
دا په داسې حال کې ده چې د طالبانو له بیا ځلي واکمنۍ مخکې کلونو کې ډیری کورنۍ چې ښه اقتصاد عواید یې درلود د اختر لپاره ځانګړی چمتووالی نیوه، خو داسې ښکاري چې په وروستیو څو کلونو کې دغه ډول تیاریانې کمرنګې شوي دي. د طالبانو د حکومت چارواکو په وار وار ادعا کړې چې د افغانستان اقتصاد وضعیت هغومره هم خراب نه دی څومره چې د نړیوالو سازمانونو په راپورونو کې څرګندېږي، خو بېلابېلو نړیوالو سازمانونو په وار وار په خپلو راپورونو او خلکو ازادي راډیو سره په خبرو کې ویلي چې د طالبانو په واکمنۍ کې د افغانانو بېوزلي، بېکاري او اقتصادي ستونزې د پخوا په پرتله زیاتې شوې دي. د ملګرو ملتونو د بشري مرستو د همغږۍ دفتر اوچا د شمیرو پر بنسټ په افغانستان کې اوسمهال شاوخوا 24 میلیونه وګړي د ژوندي پاتې کېدو لپاره بشري مرستو ته اړتیا لري.
افغان لیکوال او ژورنالیست عبدالحمید مبارز له دې نړۍ سترګې پټې کړې. د هغې جنازه نن په کابل کې خاورو ته وسپارل شوه. دا چې ښاغلی مبارز څوک و په دې اړه تفصیل په دې راپور کې واوري.
د افغانستان یو پیژندل شوی لیکوال او ژورنالیست عبدالحمید مبارز د شنبې په ورځ د وري پاته لسمه د 94 کلونو په عمر په کابل کې ومړ. د عبدالحمید مبارز لور نیلا مبارز د یک شنبې په ورځ د وري په 19 په خپله فیسبوک پاڼه د خپل پلار د مړینې خبر تایید کړ. نوموړی نن یک شنبه د کابل په قلاب چکان هدیره کې خاورو ته وسپارل شو. یو شمیر فرهنګي فعالانو او سیاسي څیرو په ټولنیزو رسنیو د ښاغلي مبارز مړینه د افغانستان لپاره یوه ستره ضایعه بللې ده. د دې ډلې د افغانستان مخکنی ولسمشر محمد اشرف غني په خپله ایکس پاڼه لیکلي د عبدالحمید مبارز نوم به د افغانستان د فرهنګي تاریخ په پاڼو کې تل پاتې وي. هغه زیاته کړه چې مبارز د خپل ژوند ډیره برخه د افغانستان د ملي ګټو، ملي او انساني ارزښتونو او فرهنګي میراثونو په ساتنه کې تیره کړې ده. د سیاسي چارو یو پوه جمشید یماميري په خپل اکسپانه لیکلي چې مبارز په افغانستان کې د بشري حقوقو، دیموکراسي او د بیان د ازادۍ د دفاع لپاره ټول عمر مبارزه کړې او هغه په حقیقت کې د افغانستان د مطبوعاتو ژوندۍ تاریخ و. لیکوال او څېړونکي غفور لیوال ازادي راډیو ته وویل ښاغلی مبارز د خپل ژورنالیستیکي او فرهنګي فعالیتونو ترڅنګ د تاریخ لیکنې په برخه کې هم لوی لاس درلود.
مرحوم عبدالحمید مبارز نوشته های در زمینه تاریخ افغانستان نیز از خود
تو ارواحات عبدالحمید مبارز څخه د افغانستان تاریخ په اړه لیکنی پاتې دی او د مبارز نثر ساده، خوږ او شفاف او د ژبې او د موضوعاتو د جوړخ لپاره واده دی لیکنی د دری ژبې د کابلۍ لهجې لورستي او خالصو لیکنو څخه دی.
خرین نوشته های ناب دری بلهجه کابلی به شمار می آید.
افغان رسنی سا فرهنگی فعال صدیق الله توحیدی در رسنیو په برخه کې د ښاغلی مبارز د فعالیتونو د ارزښت په اړه ازادي راډیو ته وویل
حدود نیم قرن به خاطر ازادي
هغه شاوخوا نیمه پیړۍ د رسنیو او بیان ازادۍ لپاره قلم او قدم واه. ارواخات مبارز د خپل ژوندانه پر مهال د خبريالانو د ملاتړ او بشري حقوقو د ارزښتونو د ساتنې په برخه کې ډېر خدمتونه ترسره کړي او په لسګونه اثار او کتابونه لیکلي دي.
عبدالحمید مبارز د امیر احمد خان یوسف زئی زوی د 1909 لمریز کال د کب په میاشت کې د کابل په باغبان کوڅه کې زیږیدلی دی. نوموړی د کابل په استقلال لیسه کې خپلې زده کړې پای ته ورسولې او د کابل پوهنتون د نړیوالو اړیکو په څانګه کې لوړې زده کړې وکړې. ډېری خلک ارواښاد مبارز د رسنیزو، فرهنګي او سیاسي فعالیتونو له امله پېژني. عبدالحمید مبارز د اطلاعاتو او فرهنګ وزارت مرستیال، دانیس ورځپاڼې مرستیال، د باختر خبري اژانس رئیس او د افغانستان د خبریالانو د ملي ټولنې د رئیس په توګه دندې ترسره کړي دي. د نوموړي څو کتابونه چاپ شوي دي، لکه له 1919 څخه تر 1999 پورې د افغانستان د سیاسي وقایعو شننه، د تیورنګ کرښه نړیواله پوله نه ده، درېیمه مشروطه او په افغانستان کې د ډیموکراسۍ پیل او سیاسي تبصرې، او له 1500 څخه زیاتې علمي، ادبي او فرهنګي مقالې په چاپي رسنیو کې خپرې شوي دي.
په افغانستان کې د ماخوستن 9:30 بجې شوې. وړاندې درته د زهرو کاروان پروګرام خپرېدو ته چمتو دی، خو ترې مخکې پام وکړئ لنډو خبرونو ته. د ملګرو ملتونو د کډوالو لوی کمشنری وایي سږ کال په پاکستان کې د افغان کډوالو نیونې زیاتې شوې دي. د کمشنری په خپل وروستي راپور کې ویلي چې د روان میلادي کال په لومړیو دریو میاشتو کې په پاکستان کې 940 افغان کډوال نیول شوي او زندان ته استول شوي دي. د دې ادارې د معلوماتو پر اساس په نیول شوو کسانو کې 940 به اسناد یا هوغوی دي چې د آی سی سی یا د پی او آر په نوم کارتونه لري. بلورته په جنوبي آسیا کې د ملګرو ملتونو د کډوالو لوی کمشنری وایي چې په ایران او پاکستان کې د افغان کډوالو د ملاتړ او ساتنې لپاره 640 میلیونه ډالر ته اړتیا لري. یونیسیار پرون پر خپل ایکس پاڼه په دې ویلي چې په دې پیسو به په 2023 میلادي کال کې د 4 میلیونه او 800 زره کډوالو او د هغوی د 2.5 میلیونه قربانو ټولنو لپاره مرسته برابر شي. د طالبانو یو لوړپوړي چارواکي یو وار بیا غونډوي هوادونو ته ډاډ ورکړی چې د افغانستان له خاورې بعد د نورو هوادونو پر ضد کار نه اخیستل کیږي. د طالبانو د رئیس الوزرا سیاسي مرستیال مولوي عبدالکبیر د شنبې پر ورځ د روژه ماتي په میلمستیا کې وویل چې د طالبانو حکومت غواړي چې له ټولو هوادونو سره ښې اړیکې ولري. تر دې مخکې د طالبانو مشر ملا هبت الله اخونزاده د اختر په مناسبت په خپل پیغام کې ویلي وو چې له هوادونو سره د ښو اړیکو غوښتون کوي. په میدان وردګو ولایت کې طالب چارواکي وایي چې ناپیژنده وسلوالو یو ملا امام وشته او وژلې دی. په میدان وردګو ولایت کې د طالبان امنی قومندانې نن په یو خبر پانه کې ویلي چې دا پیښه تیر شپه د نرخ ولسوالۍ په چینزایو سیمه کې شوې ده. په خبر پانه کې ویل شوی چې مولوی عبدالوکیل خپل کور ته روان و چې نامعلومه کسانو پرې ډزې وکړي. د روغتیا نړیوال سازمان وایي په افغانستان کې 13 میلیونه وګړي د روغتیايي خدماتو لپاره په مرستو متکی دي. د سازمان نن د روغتیا د نړیوال ورځ په مناسبت په خپل پیغام کې همدارز ویلي چې د ښه کیفیت روغتیايي خدمات په افغانستان کې یو اساسي ننګونه ده. اوکراین یو وربیا ل خپل متحدانو د خپل هوایي دفاع د ملاتړ لپاره د مرسي غوښتنه وکړه. دا غوښتنه په داسې حال کې وشوه چې دغه هیواد پر خارکیف ښار د روسي په دوه توغندیو بریدونو کې لکتر لګا وتنه وجل شوې دي. او د بریتانیا دفاع او بهرنیو چارو وزارتونو اعلان وکړ چې دغه هیواد د سلطنتي سمندري ځواک یو بیړۍ به غزه ته د مرستو په وړلو کې برخه واخلي. دا اقدام د میپلمړیو کې د بشري مرستو لپاره د یو نوي سمندري دهلیز یا کوریدور درامنځته کول په خاطر د نړیوالو هڅو یو برخه ده.
د زهرو کاروان
دا ازادي رادیو درنو اوریدونکو السلام علیکم. د زهرو کاروان د دې اونۍ خبرونه ته مرابولم. د زهرو کاروان د دې اونۍ په خبرونه کې به واوري چې د طالبانو حکومت د کیمیاوي موادو په شیندلو سره د کوکنارو د کښت ویجاړول پیل کړل.
باندې پاشو مسلکی مجاهدین په دې کې راوستل دي چې په دې کې خاص مهارت لري. دا غو په سلسله او په توسط باندې د واقعي تاریخ په خاطر د دې د واقعي چې د داسې علاقه د غرنی علاقه چې ټکټر او بشدت نشرات لاله
په یو بل راپور کې به ووري چې بې سرپنا معتادین وای له کورنۍ څخه لریوالی او بې وزلی له دوی څخه د ژوند خوخي اخیستې دي.
کمی عمل نکولی هم به په اختر هم به د مور او پلار په احترام او هم به خپل قوم او خپلوان پیژندلی.
دا چې نشه یي مواد ولی او څنګه د بی اشتهایی لامل کیږي په دې اړه مو د معتادینو د درملنې له متخصص ډاکټر ګل اصغر شریفیار سره مرکه کړې.
روحي فشارونه د مخدره توکو او مخدره دواګانو استعمال، د الکول استعمال، د شیشې یا ټابلیټ کا یا امفیټامین استعمال دا د بی اشتهایی سبب یا عوامل کېدلی شي.
او د پروګرام په پای کې یو په زړه پورې ډراما لرو. اوس خپرونه په یو راپور پیل کوو. د طالبانو حکومت په افغانستان کې د کوکنارو د کښت ویجاړولو لپاره پر زراعتي ځمکو کیمیاوي مواد شیندي. د طالبانو د حکومت د کورنیو چارو وزارت له نشه یي موادو سره د مبارزې معینیت چارواکي وایي چې غرنیو سیمو ته ټراکټرونه نشي ورتلای، له همدې امله دوی د نشه یي موادو د ویجاړولو لپاره له کیمیاوي موادو څخه کار اخلي. د ځمکې او چاپیریال ساتنې کارپوهان د کیمیاوي موادو له لارې د کوکنارو د کښت ویجاړول خطرناک کار بولي او وایي چې دا کار به د انسان د روغتیا او چاپیریال لپاره جدي زیان ولري. د موضوع نور جزئیات په دې راپور کې واورو.
په افغانستان کې د کوکنارو د کښت ویجاړولو لپاره عملیات دوام لري او د طالبانو حکومت ادعا کوي چې په وروستیو میاشتو کې 3,615 هکتار ځمکې د کوکنارو له بوټو څخه پاکې کړې دي، خو د طالبانو حکومت دا ځل یو خطرناک میتود ته مخه کړې او غواړي چې د کیمیاوي موادو شیندلو د لارې د کوکنارو بوټي له منځه یوسي. د کورنۍ چارو وزارت له نشه یي موادو سره د مبارزې معینیت ساحوي رئیس مولوی جانان عزیزی په بدخشان ولایت کې د کوکنارو د کښت ویجاړولو پر مهال وویل چې له دې میتود څخه یوازې په غرنیو سیمو کې کار اخیستل کیږي.
پاشو مسلکی مجاهدین په دې کې راوستل دي چې په دې کې خاص مهارت لري، دغه په سلسله او په توسط باندې د واقعو تاریخ په خاطر د دې د واقعو چې داسې علاقه د غرنی علاقه چې ټکټر او بشي دې ته نشي راتللی، موږ مجبور اوسو چې په دوا باندې پاشو. نظمول د بدخشان ټول ولست دا خبره ده چې تاسو په خپل داشه د منځ ویسي امارات یا مجاهدین دې ته مجبور کوي چې تاسو درس ساسي پټانو ته او ساسي پر تاریخ او ساسي پر کښ باندې دوا درو پاش.
د طالبان حکومت داسې محل د کیمیاوي موادو شندلو پاره د مسلکي اشخاصو د درلودلو ادعا کوي چې پر افغانستان د طالبانو له دوهمې واکمنۍ سره سم له نشه یي موادو سره د مبارزې معینیت ډیری پخواني مسلکي کارکوونکي له کارو څخه شړل سوي دي. په دې اړه د چاپیریال ساتنې کارپوهان د کیمیاوي موادو د لارې د کوکنارو د کښت ویجاړول خطرناک کار بولي او وایي چې کیمیاوي مواد زراعتي مځکې په زهرو ککړوي. د کابل پوهنتون د ځمکې پیژندنې پخواني استاد خلیل احمد ناجم د طالبان له حکومت څخه غواړي چې هر څومره ژر کېږي دا کار دی ودروي.
د وپشي تخصص کار لري،
دوا شیندل تخصص ته اړتیا لري. که دوی د کوکنارو پر بوټو دوا شیندي، له شک پرته چې د ځمکې پر راتلونکو حاصلاتو منفي اغیز کوي، ځکه چې دا دوا زهر دی او د ځمکې راتلونکي حاصلات په زهرو ککړوي، هم انسان او هم د ژوند چاپیریال ته زیان رسوي. نو له همدې عمله باید طالبان له دې کار څخه لاس واخلي او غوره لارې دا ده چې د کوکنارو د کښت مخه ونیسي یا دا چې د کوکنارو لپاره بدیل پیدا کړي.
بدیل برش پیدا کنم برای کوکنار.
په افغانستان کې د کیمیاوي موادو شندلو د لارې د کوکنارو د کښت ویجاړول د لومړي ځل لپاره په 2004 میلادي کال کې د بهرنیو ځواکونو لخوا په هلمند ولایت کې پیل شول، خو هغه وخت د ځایي خلکو د شکایتونو او حکومت اعتراض له امله دا کار ودرول سو. هغه مهال بزګرانو دا شکایت وکړ چې د کوکنارو پر کښت د کیمیاوي موادو شندل د دې سبب سوي چې د دوی مځکو د څو کالو لپاره پرله پسې ښه حاصلات نه درلودل او ترلاسه سوي حاصلات یې هم په ظاهر ککړ سوي و.
په راپور کې مو واورېدل چې د طالبانو حکومت د کیمیاوي موادو په شیندلو سره د کوکنارو د کښت ویجاړول پیل کړل.
نشه د موتات پر روختیا څه ناوړه اغیز کوي؟
حافظه کار نه کوي، په کارونو کې برخه نه اخلي، د خوب ګډوډیا نه لري، په خپل ځان شک وي، په فامیل شک وي، ځکه د مرکزی اعصاب باندې راسن تاثیر کوي.
چې دا عملی نه وزو سره ولا همیشه بجګر خونه ورنه اخیر می ورسې ونه بیا ځنه سمي خو سره کې سم شروع کړو زسته کوم څه بدبخت شي دا چې بیا ځان ځنه سم خلاصه ولا
ادواد د تاریخ راکد چې په دغم کې ختک
مغز د مون خراب کو اډو کې د مونږه پوچ کړو اپونه د مونږه خراب پکړه
دا مور او کلار دواله په نشو روي دي ډیر وخت بیا باندې د یو خزه ګټ ورک درې کوشنیانې د درې سره د نروزن لامل یخت نیول او ملس
د ازادي رادیو د زهرو کاروان ځنګړې اونی ځ خبرونه د نشئ توکو د کښت نشئ موادو جوړولو قاچاق او استعمال د زیانونو په اړه تاسو ته معلومات درکوي.
ترنو اوریدونکو اوس په دې اړه راپور لرو چې بي سرپناه معتادین وای ل کورنۍ څخه لريوالی او بي وزلي له دوی څخه د ژوند خوخي اخیستي او اندا چې د اختر خوخي هم له لاسه وتلی دي. د بلخ ولایت اوسیدونکو سمیر چې له اتو کالو راهیسې نشه کوي په دې موده کې یوازې درې ځله کور ته تللی او د خپل کورنۍ له غړو سره یوازې د څو دقیقو لپاره لیدلې دي. دی وایي چې تر اتیاد مخکې مور او پلار مینه ورسره کوله او د اختر په ګډون یې د خپلوانو په ټولو دودیزو مراسمو کې برخه اخیسته، خو له کومې ورځې راهیسې چې معتاد سوی دا خوښي یې له نصیبه وتلې دي. په دې راپور کې مو د سمیر ژوند ته لنډه کتنه کړې ده.
د بلخ ولایت اوسیدونکی سمیر چې له ایران څخه راشړل شوی او له څلورو کالو راهیسې په هرات کې اوسیږي، د ښار له ډیرانونو څخه پلاستیکونه راټولوي او په هغه پیسو ځان ته نشئ مواد رانیسي. سمیر وایي چې په دې موده کې هیڅ وخت د اختر را رسیدلو او تیرېدلو معنی نه ده ورته درلودلی.
کمی عمل نه کولای، هم به په اختر، هم به د مور او پلار په احترام، او هم به می خپل قوم او خپلوان پیژندلای. اوس د نشي پیسې لکوم کړو، اختر خو پریک ده، ولکه په هیګم چې اختر دې کې د جمعې ورځ ته چی تیریږي.
د افغانستان په ډیری ښارونو کې د سبي سرپناه معتادینو سیګي چې کورنیو یې شړلې او د کورنیو همکاري نه کول د دې سبب شوی چې ډیر معتادین تر یو ځل درملنې وروسته بیرته په نشو اخته شي. ارواپوهان وایي چې د کورنۍ مهرباني له احتیاط څخه د معتاد په ژغورلو او درملنه کې اساسي ونډه لري. په کابل کې د معتادینو د درملنې د یوه مرکز ارواپوه هارون توپان وایي چې احتیاط په انسان کې معنویات او ارزښتونه وژني چې په دې ډول معتاد له ټولنې څخه ګوښه کیږي.
یو نفر چې مواد مخدر استفاده کوي او هغه معتاد شوی وي، هغه ته بهترین شی په ژوند کې هغه مواد مخدر د ترخم لاسته راوړي. مثلا په ته اجتماعي کې خپلوانو کرا، مثلا کاکا دی یا خاله دی یا ماما دی، دوی کرا تلای نشي. ټول د دې مخ کې د دې بخش ځایونه دي ارزښتونه ځایونه مواد مخدر نه ولای دي. یو معتاد تاسو ګورئ چې دا باید نوې جامې واغني اختر کې ټول کړل شي، نه دا چې کوي یو زوړ بوجۍ پلاس کې دی ګرځي په کوچو کې د قوتيان د نه شاین ټول چې شپاره چې مواد مخدر لاسته راوړي.
ټولن په خان کورنیو ته وړاندیز کوي چې د کورنۍ لغړو سره مینه کول هغوی د نشي پریښودلو ته هڅوي او د نشي تر پریښودلو وروسته د خوشحالۍ په مراسمو کې د هغوی ګډون د دې سبب کیږي چې له لاسه وتلی باور بیرته ترلاسه کړي او د تل لپاره له نشو څخه لاس واخلي.
ترنو اوریدونکو په راپور کې مو واورېدل چې بې سرپناه معتادین وایي له کورنۍ څخه لریوالی او بې وزلۍ له دوی څخه د اخترونو په څیر د ژوند ډېرې خوښۍ اخیستې دي.
رازا کوم مونږ ته ته منتظرو
بس دا دای زام راغلم اوس مو په ګډه ملو کو.
رازا رازا په خوخ کې راغله.
اوه د ایرین څه کوي؟
تاسو غواړئ چې ما موتات کې په یو دود څوک نه موتا دیږي؟ دا داس مردار شی دی چې په یو دود سړی موتات کیږي.
دا بیا چا ویلا؟
دا خبره مې د ازادۍ راډیو د زهر کاروان په خبرونه کې واورېده.
خیر دی پودر مو وها سر سره کینا
نور زمونږ انډیوالی ولاړه.
زه ولاړم، تاسو زما سره سم دښمنی کوي.
ترنو اوریدونکو تاسو کولای شئ چې د ازادي رادیو خبرونه سلر به ساته د سهار له شپږو څخه بیا د ماخام تر شپږو بجو پورې په لنډو څپو نونس 25 مترو او د ماخام له شپږو څخه بیا د سهار تر شپږو بجو پورې په 1260 منځنۍ څپو باندې واوري. ډیری هغه معتادین چې د خاطرو په لړۍ کې له ازادي راډیو سره خبرې کړې وایي چې د احتیاط پر مهال یې ټول پام نشې ته وي او خوړو ته یې چندان اشتیا نه کیږي. طبي ډاکټران هم د دوی خبره مني او وایي چې ټول نشه یي مواد په تیره بیا ښیښه تر نورو نشه یي موادو ډیر په معتادینو کې د بې اشتهایي لامل کیږي او دوی ډیر زر په عصبي، جسمي او جنسي کمزوریو اخته کوي. دا چې نشه یي مواد ولې او څنګه د بې اشتهایي لامل کیږي او د نشې په کوم پړاو کې معتادین له بې اشتهایي سره مخ کیږي، په دې اړه مو د معتادینو د درملنې له متخصص ډاکټر ګل اصغر شریفیار سره مرکه کړې. ښاغلی شریفیار، په پیل کې د بې اشتهایي په اړه معلومات ورکوي.
بې اشتهایي په دوه ډوله ده. یو هغه بې اشتهایي ده چې موږ ورته لوز اپټایټ وایي، یا د خوراک ته مایل نه لرل، یا د خوراک لپاره مینه نه لرل، چې هغه اکثره د بعضو لنډمهاله او اوږدمهاله ناروغیو په واسطه منځته راځي. او هغه مثلا د ملاریا، د مورکی او د مختلفو انتانی یا میکروبي ناروغیو په واسطه منځته راځي او بیرته د تکلیف د ښه کېدو سره بې اشتهایي هم د منځ زی چې دې تمن لن محاله بيشتي وي، یا لوز اف اپټایټس. دویما عصبي بيشتي د چاغه تمنګ انوروگزیا نوروزا، چې دا بيشتي اکثره د رواني تکلیفونو په واسطه لکه ډیپریشن، انزایټي، فشارونه، روحي فشارونه، استرسونه، د مخدره توکو د استعمال، د نشي موادو د استعمال په وجه پیدا کیږي. او په دې کې کس غواړي چې په قصدي ډول باندې ځان ته لوګ ورکي او مثلا ځان وګي کوي، او دوی غواړي چې د دوی د بدن وچ پاتې شي او ډنګر پاتې شي، او همدارنګه د دوی په بدن کې د طبيعي اعراض او علائم شتون چې د لوګي له امله پیدا شوی موجود وي.
په انسانانو کې د بې اشتهایي عوامل کوم دي؟
په انسانانو کې د بې اشتهایي عوامل زخته ډیر دي. کیدای شي چې حاد مرزونه، یا لند مرزونه، یا انتانی ناروغانه، داخله ناروغانه، عصبي ناروغانه هم د بې اشتهایي سبب کیږي. همدارنګه د عصبي بې اشتهایي چې د انوروگزیا نوروز په نامه باندې یادیږي، د دې عوامل زیات دي. اکثر عواملونه یې عصبي ناخوښي یا عصبي ناروغي لکه ډیپریشن، انزایټي، سټرسونه، روحي فشارونه، د مخدره توکو او مخدره دواګانو استعمال، د الکولو استعمال، د شیشې یا ټابلیټ کا یا امفیټامین استعمال، دا ډیری او همدارنګه مزمن او زندنی ناروغي لکه سرطان د بې اشتهایي سبب یا عوامل کېدلی شي.
تاسو ویل چې نشه یي مواد هم د بې اشتهایي لامل ګرځي، ولې علت یې څه دی؟
د لوګي سنټر یا مرکز چې کوم په موضوع کې موقعیت لري او د هایپوتلاموس په نامه یادیږي، ټول نشه یي مواد د دغه مرکز یا د هایپوتلاموس د نه کېدو منې کېدو سبب کیږي. په نتیجه کې د لوګي کمی سیالي چې موجوده یا غد منځزي او بالاخره د اشتیا د کمزوري سبب کیږي. او همدارنګه نشه یي مواد په اعصابو باندې مستقیما اغیز لري، او د بلی خوانه نشه یي مواد د هاضمه په سیستم باندې چې په کولمو کې چیرته چې غذایی مواد د هضم او جذب کیږي، هغه ته مختلف هورمونونه لکه ګاسترین او کولیسټوکینین افرازیږي د کولمو د غدواتو په واسطه باندې، او هغه د اشتیا او د غذایی مواد د هضم او جذب کرول لري. دغه هورمونونه هم لکه کولیسټوکینین او ګاسترین او مختلف نور انزایمونه، لیفاز، امیلاز، د دې د کمزورتیا او د دې د وظایفو د خرابېدو سبب کیږي. په نتیجه کې بیشتي منځته راوړي.
کوم ډول نشه یي مواد لا ډیر په معتادینو کې بیشتهایي را پیدا کوي؟
ټول نشه یي مواد د بیشتهایي سبب کیږي، خو ډېرې چې نن سبا څېړنو خو دلته اکثره ته میټایم ویټامین، خصوصا امفیټامین، چې بدبختانه نن سبا په افغانستان کې ډېر خلک پروګ دي، او همدارنګه میټایم ویټامین دواړه چې دي ته مغز پارون کې یا برین سټیمولنس ډرګز یا دوا ورته وایي، اکثر په ټابلیټ کا کې او په شیشه کې استعمالي همدارنګ بدبختانه بعضی یونانیان یا هغه یونانی دوا پروشان چې یونانی دوا خرڅي هغه هم هغه کسانو ته چې وزن زیات وي او د وزن د کموالي په خاطر باندې پاوي کې ام ویټامین او هم دا میټم ویټامین مواد اچي تر څو پوری دا غوي د بشته سبب شي او بل اخره دا غوي وزن کم شي همدارنګ هیروین او الکول اکثر دوی د بشته سبب کیږي
ځینې کسان وایي شي دوی د بشتهای لامل ځینو نشئی مواد لکه چرسو او شراب ته مخه کړه آیا رښتیا هم ځینې نشئی مواد ستاسي د دروزنی اشتیا سبب شي
بدبختانه چې شراب یا الکول او همدارنګ چرس په اول مراحلو کې د کاذب یا دروژن اشتیا سبب کېدلی شي چې بل اخره په مرور د وخت باندې دغه حالت سرچپه کیږي او د هغه مراکز چې د اشتیا کنټرول په غاړه لري او همدارنګ په کولمو کې هغه هورمونونه چې د کولمو په واسطه ابرازي او د اشتیا په دغه کې رول لري بل اخره همدغه مواد هغوی باندې بد تاثیر کوي په مرور د وخت او دغه حادثه سرچپه کیږي یعنی اکثره د دغه موادو لکه د چرسو او یا د الکولو د دروغجن اشتیا راوړلو سبب دا دی چې دغه مواد لکه الکول او چرس د بدن میتابولیزم تیزوي کله چې میتابولیزم تیز شي نو په نتیجه کې ورسره اشتیا زیاتیږي او بل اخره آینده لپاره په دوامدار ډول باندې بل اخره دا پروسه سرچپه کیږي او د بی اشتیا سبب کېدلی شي
په معتادینو کې د بی اشتیا نښې نښانې څه دي
دوی کې اکثرا جسمانی او فزیکی کمزوریان موجود وي ځکه چې دوی د بشتهای په وجه باندې کمزوري کیږي مثلا دوی ته ډنګرواله پیدا کیږي خوريږي دوی بدن پسوی تغذیه باندې اخته کیږي د جنسی کمزوري باعث کیږي د جسمی کمزوري باعث کیږي همدارنګ د ذهنی کمزوري باعث کیږي یعنی د مریضان کم چې د نشو څخه او ورته به اشتیاي پیدا شوی اکثرا په جنسي کمزوري په جسمي کمزوري او په ذهني کمزوري اخته او بل اخره د دې په نتیجه کې دوی معافیتي سیستم یا مقاومت سیستم کمزوري کیږي او په نتیجه کې د مختلفو ناروغیو سره هم مخ کیږي چې دا د دې اراض علائم خای
د نشي په کوم پړاو کې معتادین د بشتهای له ستونزې سره مخ کیږي
په وایلو کې چې بشته شي اشته زیاتیږي بدبختانه چې کله دوی روغ دي شي او خو معتاد شي نو به په دغه پړاوونو کې یا په دې مرحله کې د دوی اشتیاقي خي خرابيږي
که څوک نشه پریږدي آیا خوړو ته لیوالتیا ډیریږي او که همداسې بې اشتها پاتې کیږي او ځانګړې درملنې ته اړتیا لري
هغه کسان چې نشه پریږدي بیرته د دوی بدن صحیح کیږي او اشتیا هم د دوی بیرته صحیح کیږي په ډیرو کمو کسانو کې که چیرته دوی نشه پریږي او سره د نشې د پریښودو به هم د دوی بې اشتهای دوام کوي نو په دې وخت کې دوی باید ایو عقلی عصبی روانی متخصص سره باید مشوره وکړي تر څو کومه طریقه لازمه ده یا دوا کومه لازمه وي چې دوی ته هغه هدایت او سپارښتنه وشي
په مرکه کې مو واوریدل چې طبي ډاکټران وایي نشه یي مواد اشتها له منځه وړي
نشه د معتاد پر اجتماعي اړیکو شخصیت او اقتصاد څنګه وړه اخیز کوي
معتاد لکه خپل کورنۍ دوستانو ټولنې سره هم څنګه پیدا کوي
مکتب تم چلا شیل بچی مور دی پودر و هی پلاټ پودر و هی یا می خور لجزت ته پودر و هی یا می پودر و هی
لا په مړی کې نو ما په مور خو څه خبر نه خم خم مور
چې مونږ پلان واخست یو نیم لک ډالر وو دا سرمایه ما ټول وو خلم
دا نشې موادو لزیانونو څخه د شغورل لپاره د زهرو کاروان ونیزه خبرونه واوري
دا زادي رادیو ترن اوریدونکو دا د زهرو کاروان خبرونه ورستي برخه تر ورسیدو او په دې برخه کې به هم د پخوا په شان ستاسو لپاره یو پزله پوری ډرامه لرو د ډرامې کې صدا شې د چی احمد خان پر لوی لار د پولیسو د وی امنیتی پوسټ دی قومندان او د نشې موادو قاچاقونکو ته لوی سرخوګي جوړ کړی دی خود هغه امیر د پوسټ داسې ځای ته وړي چې حالته نږدې نه سړک او نه هم کوم کلی وي احمد خان نه پوهیږي چې د پوسټ ولې دی ځای ته راوړل سو خو ناڅاپه یې په زړه کې یوه نقشه ورګرځي، دا چې دا به څنګه نقشه وي او وروسته به څه پېښه شي دا به په ډرامه کې واورو.
لیمه لوری؟
بله پلارا.
چوک ده؟
خجی انوارا که ده
بورتو وای چه رازه؟
خب پلارا.
السلام علیکم جنرال صاحب.
و علیکم حاجی صاحب انوار خان، ستړی موشی؟ په خیر راغلی.
په خیر یو سه، په خیر یو سه.
رازه رازه دغل دکینا، خدای ده خیر کی څنګه ری پدیشن ساعت کی مگیات شولو؟
جنرال صاحب ته خو خبره چې زمون کاروبار تل په تیاره کې وي، خو زه لا خیم تا ته دا د سهار په خړه راغلی یم.
بس زه پوه شوم. ښه، دا راته ووایه چې څه مشکل دی.
مشکل دا دی چې ستاسو یوه امنیتي پوسته موږ ته مزاحمت کوي.
کومه پوسته؟
هغه پوسته چې یوه میاشت مخکې زمونږ د تریاکو یو قطار نیولی وه.
ښه، هغه د قومندان احمد خان پوسته ښیي.
هو احمد خان ښیم.
ریښتیا هم هغه سړی د قاچاقو پر ضد مبارزه کې ډېر سخت دی. ټول قاچاق باران زده تنگ شوي دي.
نه پوهېږم چې اوس څه ورسره وکړو.
حاجي صاحب انور خانه، ته خو قاچاق بارې ډېرې پیسې لري. یوه لاره خو یې دا ده چې پیسې ورکړه.
پیسې خو ورکومه نه منې، څو وارې مې د پیسو ورته ویلي دي، خو دومره بد ورباندې لګېږي لکه کنزل چې ورته کوې.
نو ته وایې چې څه وکړو؟
زما خو داسې خوښه ده چې دا پوسته بل ځای ته یوسه، داسې ځای چې د لارې لږ ګوښه وي.
دا خو یې ښه لاره ده، خو دا کار دومره اسانه هم نه دی.
جنرال صاحب، تا ته خو ګران کارونه هم آسانه دي.
آسانه خو دي، خو مطلب چې ته سر خلاص کی.
جنرال صاحب غم مه کوه، دا نه پیسې مې راوړي دي، دا دې ورته وګوره، پوره لس لکه دي.
چې داسې ده نور یې ماته پرېږده. بس داسې وګڼه چې دا پوسته همدا نن لرې شوه، تر دې وروسته بېغمه په دې لار خپل قاچاق کوه. خو ګوره زما برخه مه هېروه، لکه د نن همداسې مې خوشحاله ساته.
بس بیخي بېغمه اوسه جنرال صاحب.
قومندان صاحب، موږ ولې پوسته دلته راوړله؟ دلته خو نه نږدې کلی شته او نه لاره، موږ دلته څه شی ساتو؟
زما سره همدغه پوښتنه وه، خو جنرال صاحب ته مې څه نشو ویلی. هغه پخوانی څومره مهم ځای و، د نشه یي موادو د قاچاقو لویه لار وه، او هره ورځ به مو نشه یي مواد نیول. خو د دې کار تر شا خامخا کومه خبره شته.
څه خبره؟
دا به وروسته معلومه شي، خو ته ورشه نورو پولیسو ته ووایه چې ځانونه چمتو کړي، څو نفره دلته پرېږدو او موږ تاسې یو ځای ځو.
چیرې ځو؟
راځه وروسته به پوه شې چې چېرته ځو. ته ژر ورشه پولیس تیار کړه.
په دواړو سترګو قومندان صاحب. قومندان صاحب، دا خو زموږ پخوانۍ پوستې ته راغلو.
هو، دا زموږ پخوانۍ پوسته ده.
نو دلته څه کوو؟
دلته د نشه یي موادو قاچاقبرانو ته کمی نیسو. زه داسې فکر کومه چې زموږ د پوستې په تبدیلېدو کې د قاچاقبرو لوی لاس دی.
خو دوی لکه چې ما نه پېژني. ما ته هم قومندان احمد خان وایي، ولاکه خو رانه ښه ورځ وویني دا قاچاقبر. سرتېرو، په همدې دره کې پټ شئ، هغه لنډ موټر چراغونه ښکاري لکه چې د قاچاقبرو قطار را روان دی. ګنونه چمتو کړئ.
قومندان صاحب، هغه د موټرو قطار را نږدې شو، ولې ورته ګورو؟
ته لږ صبر وکړه، زه خپله درته وایم چې اور.
اوهو، دا څومره لوی قطار دی! هغه د وسلې هم ورسره دي، خامخا قاچاقبران دي.
هو، قاچاقبران دي، بس اوس یې وخت دی.
پولیسو، اور!
زلمی خانه، دو دوی لخواه دازی و دریده، فکر که همه وصله والی تشتیده لیده او طول مدر و دریده.
درده چه ورشو موترونو گرو
سمانه قماندار سیب اوهو قماندار سیب دا موتور خود طول هیروینو ڈک ده
هور اشتیام چل هیروینو ڈک ده
د ازادي رادیو درنو اوریدونکو د زهرو کاروان خبرونه هم دومره وه تر بیا د الله پامان.
د زهرو کاروان
لبامي بلخارا پاتا لبامي بلخارا پاتا د نورو نوروز د سحر بادا بسر لیتا عشق را خور کا بسر لیتا عشق را خور کا لزار امل بلادا لزار امل بلادا دهل من مستات سپاشا پدر غونی سیستان وارا دهل من مستا سپاشا پدر غونی سیستان وارا د کابل ارغوان خل کا د کابل ارغوان خل کا د بگران